Adiós.
شنبه د غوی دیر شمه د می شلمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تر وبو جز مش خبرونه په افغانستان کې په منځني چپ دولش پښ نوي خبري شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثرو لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان ولسمشر به په ریاض کې له تروریزم سره د مبارزې په غونډه کې چې د لسګونو هیوادونو مشران پکې برخه اخلي وینا وکړي. خو لومړی خبرونه. اشرف غنی وایي پاکستان منزوي شوی. جنرال دوستم ترکیې ته ولاړ او د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایه چول تیر شپه ناوخته پای ته ورسېدل. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي پاکستان اوس وخت منځوي شوی دی. شاغلی غنی د خبره پرون ماښام د لوی کندهار د شورا له یو شمېر استازو سره په ارګ ماڼۍ کې کړې ده او ویلي دي چې پاکستان منځوي شوی او باید د ترورستانو له ملاتړ لاس واخلي. د ولسمشر مرستیال وینده وخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د لوی کندهار د شورا له مشرانو سره ولسمشر د سولې پر اړتیا باندې او د پر لارو چارو باندې خبرې وکړلې. د پاکستان د منځوي کېدو په اړه ولسمشر څرګندونې درلودلې. ولې وویل چې منځوي پاکستان دغه پر ځای باید د دې سره کار وشي تر څو سولې په برخه کې یو ډېر ښکاره او څرګند اقدامات وکړي.
پاکستان بیا بیا دا تورونه رد کړي دي چې د ترورستانو ملاتړ کوي. د لوی کندهار د شورا مشرانو هم له ولسمشر سره په ناسته کې ټینګار کړی چې خلک له جګړو په تنګ راغلي او له مخالفانو سره سولې ته د رسېدو لپاره باید بین الافغاني خبرې وشي. جنرال عبدالرشید دوستم د جمعې په ماښام ترکیې ته ولاړ. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم مطبوعاتي سلاکار یاسین خاموش ازادي راډیو ته تایید کړه چې ښاغلی دوستم د جمعې په ماښام ترکیې ته د درملنې په هدف سفر کړی. د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تاینج هم په خپل فیسبوک کې ویلي چې جنرال دوستم د درملنې په خاطر ترکیې ته تللی او بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. جنرال دوستم وروسته له هغه ترکیې ته تللی چې د هغه یو پخوانی سیال احمد یشتي په څارنوالۍ کې د دوستم پر ضد عریضه کړې او ویلي دي چې دوستم او ساتونکو یې هغه ته جنسي اذیت ورکړی. دوستم دا تورونه رد کړي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي ډېر ژر به په هغو سیمو کې چې له لوړ تهدید سره مخامخ دي ځمکني عملیات پیل شي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل
د ځمکنیو عملیاتو لپاره افغان امنیتي ځواکونه پوره امادګي لري. په کومو ساحو باندې چې هغه په لوړ تهدید کې موجود وي په هغه ځایونو کې عملیات ترسره کړي او بل د چې روزمره سطح افغان امنیتي ځواکونه د ترڅنګ ایساف قواوې هم په هوایي عملیاتو کې برخه لري.
د راپورونو له مخې د لشکرګاه ښار دویم او دریم امنیتي حوزه د طالبانو د حملو له ګواښ سره مخامخ ده او څلورم امنیتي حوزه له ډېر وخت راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. تمه ده نن په غزني کې د اسلامي ثقافت د مرکز لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ او ځینې نورې پروژې پرانستل شي. د غزني والي عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل د اسلامي ثقافت د مرکز په ودانۍ 14 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې بودیجه یې افغان حکومت ورکړی.
نور از دکتر محترم وزیر شیطو برزی وزیر سه کار جوروانی وزیر سه تشکاوه ده ثقافت ده غلوی مرکز ترپک بازرست ده انجن و لیلیه او یوه ده متعدین و لفار او روختون ده ساکین سوشتنایی مخبره او ترمینال ده دکنی ترانسپورتی او ترمینال او مول با دیده من پرانیست رو کلو.
ل اساسی رادیو خبرونه اوري. د ایران د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې رایه چونه تیر شپه ناوخته پایته ورسیده او د رایو شمیرل دوام لري. څلورو کاندیدانو په دغو انتخاباتو کې سره سیالي وکړه چې ترمنځ منځلارې حسن روحانی او محافظه‌کار ابراهیم رئیسی مخکې دي. تمه و چې د رایه چونې مرکزونه په سیمه ییز وخت پښپښو بجو وټړل شي خو د خلکو د ګڼې ګوڼې په سبب درې واره ټاکلای وخت وغځید. یو ایرانی رای ورکونکي اکبری پور وویل
خوشحالم، امیدوارم
واقعا
نتیجه‌ای رو که
می‌خوام. دا وایز خوشحالم، هیلمنم د انتخاباتو پایلې هغه څه وي چې موږ یې وړیو. نو ایرانیان به یو خوشاله د شنبې او یکشنبې ورځ په مخ کې ولري. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور په اساس څه باندې 55 میلیونه کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر وو. له دې ډلې په انتخاباتو کې چې څه باندې 26 میلیونو خلکو د ګډون خبره تایید شوې ده. د نیویارک په ټایمز څلور لارې کې هغه سړی چې خلک په موټر وهلی وو پرون محکمې ته حاضر شو. د نیویارک په ټایمز څلور لارې کې 26 کلن ریچارډ روجاس د پنجشنبې په ورځ په خپل موټر سره خلک ووهل چې یو تنه ووشه او درویشت نورې ژوبل کړل. څارنوالانو ویلي چې روجاس پولیسو ته ویلي وو چې هغه غوښتل ټول ووشني. ریچارډ روجاس د محکمې لخوا په قصي وژنې د قصي وژنې د څو واره هڅې او په سخت تاوتریخوالي سره د موټر په واسطه د خلکو په وژنې تورن شو. د روجاس لخوا په دې حمله کې یوه 18 کلنه ښځه وژل شوې او په ټپیانو کې د دریو وژل شوې او په ټپیانو کې د دریو تنو حالت نازک شول شوی دی. ریچارډ روجاس د امریکا د سمندري پوځ سرتیری و چې په 2011 کال کې د ډیسپلینې په خاطر له پوځ نه شړل شوی. هغه څو ورځې مخکې هم په خلکو د حملې په خاطر تورن شوی و. دا سجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان ولسمشر په سعودي عربستان کې له تروریزم سره د مبارزې په غونډه کې ګډون کوي. په ریاض کې افغان سفیر د دې ناستې په اړه وایي
کنفرانس د یو چارو مملکت اسلامي اشتراک میکنه چې د رئیس جمهور 10 صدر اعظم او یک وزیر خارجه.
سعودي عربستان له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرسته کولای شي. د سیاسي چارو کتونکو مجیب المرد
په طالبان باندې عربستان نفوذ تر ډېره حده پورې غیر رسمي ده. غیر رسمي په دې معنا چې هلته دوه کورنۍ حاکمې دي.
په دې خبري مجله کې د سویډن د عدلي او کډوالو چارو د وزیر څرګندونې لرو چې پر دې شخېدلې ده چې کوم افغانان په سویډن کې ممکن دي چې د مهاجر په صفت ومنل شي او د خبرونې پروسیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
ودرخانې دم دې خواله را لجانانې دا د یش غزل زړه به درک.
تمه ده افغان ولسمشر اشرف غنی نن سعودي عربستان ته ولاړ شي. شاغلی غنی به له تروریزم سره د مبارزې په غونډه کې چې د بیلابیلو هیوادونو مشران پکې ګډون کوي برخه واخلي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر سید جلال کریم اسدی رډو ته وویل چې دا غونډه د یکشنبې په ورځ په ریاض کې د 500 اسلامي هیوادونو د مشرانو او د امریکا د متحد ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ګډون پیل شي. سفیر الله سنکسی په دې اړه راپور لري.
سعودي عربستان به سبا یکشنبه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د یوې سرمشریزې کوربه وي. تمه د افغان ولسمشر هم په دې غونډه کې برخه واخلي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي سید جلال کریم دا غونډه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ډیره مهمه وبلله. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې ولسمشر غنی په دې غونډه کې برخه اخلي او وینا به هم وکړي. په دغه کانفرنس کې څلور 500 اسلامي هیوادونه برخه اخلي. درې څلوېښت جمهور رئیسان، لس صدر زمان او یو د بهرنیو چارو وزیر په کچه. دا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي هیوادونو لپاره خورا مهم کانفرنس دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې وینا وکړي. د تیرو اونۍ په سه‌شنبې ورځ په کابل کې د سعودي عربستان شارج دفیر له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې هغه ته په یاد کانفرنس کې د ګډون په خاطر د سعودي د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز بلنلیک وسپاره. په سعودي عربستان کې افغان سفیر ښاغلی جلال کریم زیاته کړ چې افغان ولسمشر به د اسلامي هیوادونو له نورو مشرانو سره یوځای په ریاض کې له تروریزم سره د مبارزې د مرکز د بنسټ ډبره هم کېږدي. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترمپ هم په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. په سعودي عربستان کې افغان سفیر ښاغلی کریم د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغان ولسمشر به د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس ډونالډ ترمپ سره وګوري که څنګه، داسې وویل تر اوسه پورې نه ده روښانه چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به له ټرمپ سره وګوري که څنګه، خو دا په اجنډا کې شامل ده چې ولسمشر به د کانفرنس په څنډه کې د نړۍ له ګڼو مشرانو سره خبرې وکړي. افغان ولسمشر سعودي عربستان ته تر سفر مخکې په ارګ ماڼۍ کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو او د ځینو هیوادونو له سفیرانو سره په ناسته کې ویلي چې افغانستان اوس له داسې تروریزم سره مخ دی چې له پخوا ډیر توپیر لري. د افغانستان جمهور رئیس زیاته کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګډو نړیوالو هڅو او همکاریو ته اړتیا ده.
سعودي عربستان هغه هیواد دی چې تیر کال یې له افغانستان سره د یو شمیر پروژو د پلي کېدو ژمنه وکړه، خو تر اوسه دا پروژې نه دي تطبیق شوي. د ولسمشر اشرف غني روان سفر به عربستان ته څه ګټه وکړي؟ د سیاسي چارو له کتونکي مجیب المار څخه یې اورو.
ولر به څنګه چې شوبوی سفر خاص از دکتورلوی شي یو بل خدای چې تاسو د امریکا ولې سفر هم سفر کوي د خپل پین فیډی دا سره وګوري کنه، اما په لوی کې دغه یو مسایل مڅه شي البته نه وځي افغانستان څخه چې کېږي چې افغانستان دغه یو مسایل یو برخه وو شي، بلکې په سیمه کې چې امریکا غواړي د ایران پر وړاندې عربي هیوادونو متحد شي او دې پر وړاندې ودرېږي.
المرسب سعودي عربستان له ولسمشر اشرف غني سره تیر کال یو شمیر ژمنې کړې وې، مثلا داشمنه کړي و چې په زرګونو افغان کارګر به سعودي عربستان ته ورغوړي، او دا خبره هم کړي و چې د کابل په مرنجان غونډه کې به یو ستر اسلامي مرکز جوړ کړي، خو د خشمنې نه دی په ځای کړي. څنګه د افغانستان سره د سعودي روابط بیرته سره شوي دي او کوم بل علت ته چې دا تعهدات نه دي تر سره شي؟
نو ته دوه باسه دي. اول باز دا چې موږ کولای شو دا مثلا په سیاسي لحاظ چې روسي سیاسي لحاظ دلته عربستان یو واځ نه ده، ایران پر وړاندې ولاړ ده، په دې څنګه کې پاکستان کله یوې خواته وړي کله بل خواته اصلي ګټې نه تاسو نه دا یو سیاسي باز دی چې کېدای شي هغه نفوس چې ایران په افغانستان کې لري له هغه نفوس څخه په استفادې سره دوی په افغانستان کې یو هدف لري مخنیوي کړی دی. سعودي عربستان د مشخص دوه پروژې پرشته شي نه نو یو بل بیروکراتیک باز دی هغه دولتي څه چې په دولت کې هم څه موجود دي او په ډیرو غوړو کې د ظرفیت نشته هغه څه چې په دولت کې اساسي او د ظرفیت نشته دی به شوی دی چې په وخت باندې تاکل شي او باندې څنګه ته د دې پروژې عملي نشي. ټول کوم مضمون کې ما نظر دا ده چې دا پروژې پیل شوې دي، موافقه شوې ده، حکومت سره منل ده، دواړو حکومتونو منل ده دا پروژه عملي کېږي. چې دیش یو کال ځنډ نشي، دوه کال ځنډ نشي، درې کال ځنډ نشي، اما نهایتا دا پروژه عملي کېږي.
سعودي عربستان هغه هیواد دی چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی و. آیا دا ممکنه ده چې د ولسمشر اشرف غني د دې سفر په ترڅ کې د سولې په خبرو باندې هم بحث وشي او له دې افغانستان یو څه ګټه ترلاسه کړي؟ ځکه چې طبیعي ده عربستان به اوس هم په طالبانو باندې خپل نفوذ لري.
په طالبانو باندې عربستان نفوذ تر ډېره حده پورې غیر رسمي ده. غیر رسمي په دې معنی چې هلته دوه کورنۍ حاکمې دي چې یو ډلې هلته د مذهبي اړخه چې هغوی دارالاسلام ته هم د کلاس پورې هغه د محمد بن عبدالحاصل دي، یعنې کورنۍ چې هغه د سیاسي برخه چې هغه د عالفود کورنۍ ده او هغوی په یو ډول سره په طالبانو باندې تاثیر او نفوذ لري. دوی دواړو کورنۍ چارواکو شهزادګانو په تېرو کلونو کې خصوصا کله چې طالبان دلته واکمن وو او له غیره وروسته له طالبانو سره کومک کاوه. ورو ورو افغان حکومت په دې وطن کې دغه چینل په دې باندې بند کړي، همداسې دا چینل په بند کړي او هغه هم د افغان حکومت د مفاله ډیپلوماسي وچ مشخص هم د ولسمشر په لاس کې وه. په ورځ د سفر وکړي ډېر د مفاو خلاله پروتوکول ورکړل شو جمهور رئیس اشرف غني ته، او دغه هڅې به چې سعودي عربستان څه وکړي چې نه چې بل څوک شته چې تاسو کولی شئ تاسو کړئ تاسو کړئ اوس په تر دې راځه پوری زه په ګرنه کوم چې ټول خبرې باندې کوم تاثیر ولري چې طالبان نو ډېر ځان ته پیدا کړی دي. اوس طالبان سره ایران ولاړ ده، روسیا سره ولاړ ده، پاکستان سره ولاړ ده، نو طالبان هم دا چینل پر کړی دي او یو ځای اته ځای ته پاتې دي. اما په عمومي توګه کوم وګورو طالبان تحریک ته ځي ترمن په دې مشخص قومندانانو باندې تاثیر درلودای شي، خو څنګه قومندانان چې د سلفیت او استعمال لري او د سعودي عربستان سره نږدې پاتې شي.
لا موجب المرسخه په مننه د افغانستان مالی وزیر اکتیل حکیمی د سعودي عربستان له بهرنیو چارو وزیر سره د پنځنبه پورس پر یاس کې د هغو پروژو په اړه خبري وکړي چې عربستان په افغانستان کې تمویلوي. په دې اړه ډیر توضیحات نه دی ورکړل شوی. سعودي عربستان ته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم ځي. تر دې سفر مخکې په راپورونو کې ویل شوی چې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو لپاره به ولسمشر ټرمپ د خپل دې سفر په ترڅ کې چې د عربستان ترڅنګ اسرائیل، ایتالیا او بلجیم ته ځي د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې وکړي. وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو په ارتباط اورېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نیوي د سهار لوو د ماښام تر اووه بجو پورې خپریږي او د ماښام لوو د سهار تر اووه بجو پورې په همدې څپو آشنا راډیو اورېدلی شي. ازادي راډیو د راډیو تر څنګ په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي او د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلی اس ایم اسونه لولو. اووه بجې او پنځلس دقیقې شوې. لنډ خبرونه. افغان ولسمشر ویلی پاکستان اوس منزوی شوی دی او د پاکستان انزوا د افغانستان په ګټه نه ده. پاکستان باید له افغانستان سره مرسته وکړي څو په افغانستان کې سوله ټینګ شي. جنرال عبدالرشید دوستم د جمعې په ماښام ترکیې ته ولاړ. د هلمند چارواکي ژمنه کوي چې ډیر ژر به په هغو سیمو کې چې له لوړ تهدید سره مخامخ دي ځمکني عملیات پیل شي. تمدنن په غزنی کې د اسلامي ثقافت د مرکز لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ پرانستل شي. د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایه چونه تیر شپه ناوخته پای ته ورسیده او د رایو شمیرل دوام لري. د نیویارک ټایمز څلور لارې کې هغه سړی چې خلک یې په موټر وهلي وو پرون محکمې ته حاضر شو. نړیوالو چاپی خبرونو ته ملالی بشیر گواش کتنه کوي چې د افغانستان پاړې په خپلو تازه غنو کې خبره کړي.
فورن پالیسی خبرونی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتیدو د احتمال په اړه تحلیلي راپور خپور کړی دی. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه په دې اړه اخیری پریکړه نه ده کړې، خو امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې احتمال شته د افغانستان ته لږ تر لږه 3000 امریکایي سرتیري ولیږي، چې د دغه هیواد 8300 سرتیري چې اوس مهال په افغانستان کې حضور لري وکولای شي د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. مقاله لیکي چې ویل کېږي زرګونو نوي سرتیري به په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار جنرال اچ آر مکماستر ملاتړ ولري. د مقالې لیکوال ادعا کوي چې فکر نه کوي ترامپ په دې اړه په اساسي مسایلو پوهیږي، خو د ویلي مکماستر په افغانستان کې کلونه خدمت کړی دی، باید په روانو حالاتو پوهوي. مقاله لیکونکي له مکماستر څخه پنځه پوښتنې کړې دي. د بیلګې په توګه پوښتنه سوې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له زیاتولو څخه به د ترامپ ستراتیژیک هدف څه وي، امریکا به د سرحد هاخواته د طالبانو د پناه ځایونو په اړه څه وکړي، او د مکماستر په فکر د بریا تعریف څه دی، او د بریا د وړاندوینې مهالویش څه وخت دی. د مقاله لیکونکي عمومي نتیجه دا ده چې انکه د جګړې پریکړه د ملکي مشرانو په لاس کې وي، هیڅ نظامي اداره نه خوښوي چې اعتراف وکړي نسي کولای هغه ماموریتونه پر مخ یوسي چې سیاستوال او خلک یې ورڅخه تمه لري. خو مقاله لیکونکي وایي د ناسمو نتایجو د مخنیوي لپاره نظامي مشران باید سیاسي مشرانو ته رښتیا ووایي او د ځواکونو د مثبتو او منفي نکاتو په اړه هغوی ته رښتونی ارزیابي وړاندې کړي. ډیپلوماټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه تحلیلي مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د افغانستان په شمال کې د طالبانو د لاسته راوړنو تر شا څه دلایل دي. دا مقاله د کندوز ولسوالۍ قلایزال، د بدخشان اشکاشم ولسوالۍ او په بلخ کې پر 209 شاهین قلی اردو د طالبانو د تیر میاشتې حملې ته اشاره کړې چې د لسګونو افغان سرتیرو ژوند یې واخیست. افغان ځواکونو وکړای سو د قلایزال او اشکاشم کنټرول بیرته واخلي. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د لاسته راوړنو د تحلیل په خاطر باید د مقالې په وینا د افغانستان په شمال کې د افغان ځایي پولیسو او ملیشو وحشیانه کارونه ولیدل سي. په دې مقاله کې د افغانستان په شمال کې د لوړ پوړو چارواکو له قوله راغلي چې د افغان حکومت پلوه ملیشو بد رویه په دغه سیمه کې د سخت دریدو د پیاوړي کېدو سبب ګرځېدلې ده. مقاله د تخار د والي یاسین ضیا لخلي لیکي چې د روان کال په لومړیو کې دوی ته ویلي چې په شمال کې د ځایي پولیسو پروګرام په بشپړه توګه ناکامه سوی دی او لا زیاتې ستونزې یې جوړې کړې دي. همداراز په دې مقاله کې د ښاغلي ضیا له قوله راغلي چې له طالبانو څخه د روسیې ملاتړ د مرکزي آسیا هیوادونو ته هم خطر پېښوي. د ویلي چې روسیه د یوې تروریستي ډلې مرسته کوي چې په اوږده مهال کې د تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او قزاقستان لپاره په ستراتیژیکه توګه خطر دي، او د ده په وینا د دغو هیوادونو سخت دریځې د طالبانو ملاتړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ناټو د امریکا په شمول افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په اړه مشورې کوي چې له طالبانو سره په جګړه بوختو افغان سرتیرو سره د جګړې په فصل کې مرسته وکړي.
د ګڼو افغان کډوالو په منځ کې هغو تنکیو ځوانانو د خلکو پاملرنه ځان ته جلب کړې چې پرته له کوم سرپرسته اروپا ته تللي دي. په 2015 کال کې څه د پاسه 3000 دغو تنکیو کم عمره ځوانانو یوازې په سویډن کې د پناه اخیستو درخواست ورکړ. خو د سویډن حکومت وایي دغه شمیر په 2014 کال کې ډیر راولویده. د سویډن د کډوالۍ د چارو اداره وایي تیر کال د پناه غوښتونکو د درخواستونو په ترڅ کې د 2000 کموم رځوانانو درخواست ومانه. د سویډن د عدلي او کډوالو چارو د وزیر مورګان یوهان سره سلطان محمد سرور مرکه کړې.
د سویډن د عدلیه او کډوالو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه هیواد اوس هم کم عمره بې سرپرسته تنکي ځوانان مني وایي
Det är klart att jag menar vi tar vårt ansvar som som
څرګنده ده چې موږ خپل مسولیت څنګه چې باور لرو ترسره کوو. نور هیوادونه هم باید دا کار وکړي. معنا دا چې که خلک د پناه اخیستو غوښتنه وکړي موږ یې درخواست سیړو او که چیرې دوی ساتنې ته ضرورت ولري موږ یې ساتو.
د سویډن د عدلیې او کډوالو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا تاسو فکر کوئ چې دوی ساتنې او پالنې ته ضرورت لري وایي
ان واي فال بهاله سي انديفيدوال
هر قضيه باید بيله وڅړل شي هر یو کس باید وشي یو ثابت کړي چې ساتنې او پالنې ته اړتیا لري په دې معنی چې دا درخواست کوونکې پوری اړه لري چې ساتنې ته خپل ضرورت باید ثابت کړي روسه بیا کولای شي په سویډن کې پناه ترلاسه
کړي
خغلی مورګان یوهانسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې کچېرې دغه تنکی کم عمره ځوانان پناهندگی ترلاسه کړي نو له کومو حقوقو برخمن کیږي وایي
په
اغلبو مواردو کې په دې ورځو کې دوی په سویډن کې د اوسېدو موقته اجازه ترلاسه کوي او بیا څېړنې ترسره کیږي چې آیا دوی د کډوال په توګه ومنل شي کنه او که چیرې د کډوال په توګه ومنل شي نو د اوسېدو 3 کلنه اجازه ترلاسه کوي او که چیرې دوی د کوم بل دلیل په اساس ساتنې ته ضرورت ولري نو د اوسېدو 14 میاشتنۍ اجازه ورکول کیږي او له 14 میاشتو یا 3 کلونو وروسته د دوی په هکله بل څیړنه ترسره کیږي او که چیرې وموندل شوه چې دوی بیا هم ساتنې ته اړتیا لري نو د اقامت موده یې غځول کیږي خو که چیرې ساتنې او پالنې ته نور اړتیا نه وه نو په دې صورت کې دوی باید وروسته له همغې مودې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي
د سویډن د عدلي او کډوالو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې سویډن د کسان یعنی بیرته استوي وویل
هو
اوس موږ افغانستان سره یوه توافق نامه لرو چې په اساس افغانستان هغه خلک چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنی شي یا که ضرورت وي اخراج کیږي بیرته یې مني تېر کال شاوخوا 800 کسان افغانستان ته ستانه کړای شول د سویډن د عدلي او کډوالو چارو وزیر مورګان یوهانسن
میکروفون ستاسو د خبرونه د جوزا لولسی منیټه د چاشمبو په ورځو د ماسپخین له درو تر 15 بجو خبري شي
وړاندې د شون رنگونه پروګرام لرو تر هغه مخکې ونړیواله مسله راخلو امریکای چارواکو ویلي په سوریه کې د رژیم په ملاتړ او پوځیانو د ورمه ورځي هوایي حمله د سرتیرو د خوندیتوب په هدف شوې ده د حمله د روسیه او سوریه لخوا غندل شوې ده سفی الله سنځي په دیاړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور وړاندې کړي
د امریکا متحده ایالاتونو لوړ پوړي پوځي چارواکي ویلي په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ او پوځیانو د وړمې ورځي حمله د امریکایي پوځیانو او په سیمه کې د هغوی د متحدانو د خوندیتوب په خاطر شوې ده یو ور په خاطر دی هم امریکایي پوځیانو ورسره له هغه د سوریه د پوځي او هوایي اډه په میزایل وویشتل شي د سوریه حکومت لخوا د کیمیاوي غازو د استعمال په خاطر د لزګونو کسانو مرګ ژوبلې د نړیوالو سخت غوسه پارولې و د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ د لوی درستیزانو د ګډو کمیټې مشر جنرال جوزف فورت د جمعې پر اسپیو خبري کانفرنس کې ویل په سوریه کې ورسته حمله یوازې د عسکرو د خوندیتوب په هدف وشو کوازي خبرې وکړو باید وایم چې دا حمله یوازې د عسکرو د خوندیتوب په هدف وشو په سیمه کې زموږ قومندانانو فکر وکړ چې هغوی ته خطر پېښ شوی او د مقررو په اساس دا کار وکړ موږ له ټولو خواو سره خبرې کړې څو یقیني کړو چې دا کار بیا ونه شي ما پرون شپه ژمنه کړې و چې کوم موږ نه وای غوښتل شوی دا حمله به مو نه کوله هر څوک په هیګ چې قوانین څه دي نو څه چې روان دي مخه نیول کیږي. د سوریې د رژیم په ملاتړ پوځیانو د امریکا هوایي حمله د روسیې او سوریې لخوا غندل شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دا حمله غیر مشروع او د سوریې عربي جمهوریت له ځمکنۍ واکمنتیا یو سرغړونه ده. د روسیې د جمهور رئیس ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي د روسیې د امنیت شورا غړي او ولسمشر پوتین په سوریه کې د امریکا متحده ایالاتونو په نامشروع هوایي حملې بحث وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل د سوریې د رژیم ملاتړي پوځیان داسې ښکارېدل چې د ایران له لوري ورته لارښوونه شوې وي. ښاغلی ماتیس دا هم وویل معلومه نه ده چې په رښتیا د هدف ګرځول شوي پوځیانو ترمنځ ایرانیان شامل وو که څنګه. د سوریې د رژیم په ملاتړي پوځیانو په هوایي حمله کې د سوریې د یو پوځي مقام په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ګڼ شمېر سرتیري وژل شوي او وسایط هم زیانمن شوي دي. د سوریې فعالانو ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې لږ تر لږه اته جنګیالي چې سوریایان نه ښکاري وژل شوي دي. امریکا متحده ایالاتونو له 2014 کال راهیسې په سوریه کې د یوه هوایي ایتلاف مشري په غاړه اخیستې چې هدف یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پټنځایونو او مرکزونو بمبار دی. امریکایي پوځیانو په سیمه کې د بشار اسد د رژیم له پوځیانو سره چې د ایران ملاتړ ورسره دی له مخامخ جګړې ځان لرې ساتلی دی.
د ژوند رنگونه
نمی محمد خواهم داگی و شرگانه نیولا واسه یو مطر بدروری راولا مدا خوص و دیزایولا او تخار و دیزایولا پر دروری بیام دی بچان روزی پا برابر و ما اگم پرداله ایده رزی بروی کپیسی ورکم ایلکی می کپیسی نورکم نمی لکی
دا مطر لکم زی راولی
کندار سر راولا
دا بیا راولی خوص یا تخار تالتا ای خرسوی
نا بدروری راولا کاربار خونست با افغانستان که بیا خبیرستا یا بغلاکه یا حکومت که داری حکومت که تیبا داری طالبان جو وجنه که بغلاوه که حکومت بندی که در دی جبان خون مرگ بیاده نوش بندی که در دی خون مرگ بیاده
دا دا کندار پلار چی رازی که نا دا غلار چنگ دا وست
د کندهار ته د غزنی څخه خوا ډېره ښه لار ده. نه طالب کار په موږ لري نه حکومت کار په موږ لري. دې خوا دې څه ضرورت کوي
نه د لارې په اړه راته وایې جوړه ده که نه
لاره خو نه ده جوړه ده. حکومت سره موږ دا خواهش لرو چې دا لاره جوړه کړي چې جوړه یې د 5 ګنټو لار ده چې نه یې جوړه ده 2 ګنټو لار ده.
داسې خو به کله نه وي شوي چې یو چا درته ویلي چې دا موټر خوسته بوزه تا ته ښار ته بیولی وي
یا دا چا نه دې راته وي دروازه نه غلط شوی و در روز نه غلط سوی خوزه بوزه خوزه بوزن چه تخار ده بوزه تخار ده بوزن
کمی و تا آسانه کمی و تا خوشحالیگه چه تخار تا لرشی که خوز تا لرشی
خوز لار خود دیر منظرگی لار ده دیر شا لار ده خوز پا مطور ده خوشحالم چه بوزم شه درخ لری شه آزادی لار ده څو کار نه درسره لري
بیا په دې لاره چې زه نور څه کارونه کوي سندرې اوري دا کیسې م راته وکه
بس په موټر کې نه سم بس خپل سندرې د ځان سره وایم
کومې سندرې وایې
سندرې نه شو مخره دغه سندرې وایم زه روز سندرې وایم چې بس درن په خوشاله سي
ته یو راته وایې چې ستاره راخه کېږي
و درخانې دم دې خواله را لې جانانه دا انځر باندې
دا سم نه
دا د یش غزل د زړه بيدار کې او د زړه د بيدار د دا غزل
دا چا ویل دا
دا اوس مې ویل
ته چې ګور ماره خبره په خندا کوي ډېر زیات خوشاله یې
او انسان خلک زم دغه خدای خوشاله غرسه دغه خدای خوشاله غزي خوشاله
من نن تل خوشاله اوسه
ټول د خدای دغه خوشاله کې
د ژوند رنگونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عزت الله الهام د لوګر له ازري پر استولې سمس کلی کې سعودي عربستان کولای شي چې د افغانستان په سولې کې مرسته وکړي ځکه چې سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې نفوذ لري. عبید الله سروري د لغمان د علشنګ نلي کې سعودي عربستان کولای شي چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند نلي کې په سعودي عربستان کې سبانه کانفرنس د افغانستان په ګټه دی. وحید الله فطرت له هلمند لیکي تیر شپه د لشکرګاه شاوخوا سخته جګړه روانه وه باید عملیات وشي. مریم سادات له میدان وردګ نه لیکي حزب اسلامي باید د طالبانو پر ضد د دولت په پلوي جګړه وکړي. شمسیه شهیدزی له میدان وردګ نلی کې حزب اسلامي باید په وسلو سمبال شي تر څو د طالبانو پر ضد جګړه وکړي. حامد ستانکزی د لوګر د شامزار د سیمې پر استول سمس کلی کې ولسمشر اشرف غنی دی د سعودي عربستان په کانفرنس کې د افغانستان د ستونزو سربیره د پاکستان د بدو کردارونو شکایت هم په کانفرنس کې وکړي. او یو بل اوریدونکي لیکلي دی تر هغو په افغانستان کې سوله نشته راتلی چې په پاکستان باندې فشار نه وي. دا البته خپل نوم نه دی لیکلی. له همدې سره د ازادي راډیو د دې سات خبری مجله سر ته ورسېده. البته زموږ خپرونې د ماښام تر اووه بجو پورې دوام کوي. په بله خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی.